سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو دروشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون نه په یو پرانیست لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانونو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون دې په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانونو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشری حقوقو او خزو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن وژل شوې ده. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. د امنیې قمندانې ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وې. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر په دې ښځې ډزې کړي، له سیمې تښتېدلی، خو دوی د نیولو هڅې کوي. دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. دا لوبه د آسیا جام د سلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ترسره کیږي. په دې دور کې هند او افغانستان خپلې دواړه لوبې بایللي او فاینل ته لتاک پاتې دي. د افغان ټیم لوبډل مشر محمد نبی وایي د چا باور نه کیږي چې افغانستان او هند له فاینل له پاتې وي.
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then you gonna guys out of the final.
هیڅ فکر نه کوم چې هند او افغانستان د فائنل ووزی، ځکه دواړه ټیمونه دی. افغانستان دلته شارجه او دوبی کې کورنی سټډیومونه لري، هم دارنګ هند هم، نو چا دا تمه نه کوله. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللی. افغانستان یو 130 منډي هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستیو ور کې داسې حال کې ورپوره کړ چې یوازې یوه وکټ یې پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز ساندرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن ساندرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکچوان کې لس تنه ووژل او اتلس نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. خبرونه همدلته ختم شول. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مه هیروئ.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو. ازادۍ په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې مو هرکلی کوم. د افغانستان په ګرمو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو او د پکتیا په جنو سیمو کې د نجونو شوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانستل شول. دلته په دې اړه بحث لرو چې تر کله به افغان نجونې له تعلیمه بې برخې وي. روانه اونۍ د افغانستان په ګرمو سیمو کې له کلنۍ رخصتي وروسته نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو شوونځي تړلې پاتې شول. د دې تعلیمي کال تر پیلېدو مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو شوونځي پرانستل شول. د بشر حقوقو د څار بنسټ د ښځو د برخې مسولې هیدربار ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د نورو سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبان امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي، د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي، او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي.
طالبانو سږ کال د نوي کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو شوونځي به تر شپږم ټولګي ورپورته پرانیسي، خو په داسې حال کې چې یو شمېر نجونې د شوونځیو تر دروازو هم رسېدلې وي، دوی امر وکړ چې مکتبونه دې بند وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستو د خبر تر خپرېدو وروسته د سیشن بې پورس د اطلاعات فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمېر ښځینه ښوونځیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. په خبره پلټنې روانې دي چې په پکتیا کې ښوونځي د چا په لارښوونه او په کومو تدابیرو سره پرانستل شوي دي. په پکتیا کې یو پریکړه او د طالبانو د حکومت د ویان بله خبره څه معنا؟ آیا سره خبر ندی که د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي د شمال د څو ولایتونو بلخ او کندوز او په شمال لویدیځ کې د هرات او بادغیس په څیر پرانیسي؟ د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو د بحث لپاره آصف ننګ ته بلنه ورکړې ده چې وخت د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال و او عطاالله بیسا د قلملار ټولنې مؤسس ته مو هم بلنه ورکړې ده چې په دې خپرونه کې برخه واخلي. بیسا د ښوونځیو د پرانیستو او فعالېدو لپاره په تېرې څه باندې یوې لسیزې کې پراخ مدني فعالیتونه ترسره کړي دي. زه د میلمنو هرکلی کوم. بیسا صاحب، که تاسو ته راشو، د نجونو د لیسو د پرانیسو په برخه کې د یو مدني فعال په حیث تاسو څه هڅې کړي دي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ننګ صاحب او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، زه به فقط دومره ووایم چې کله موږ له وخت څخه د نجونو پر تعلیم باندې ټینګار کوي، دا که جمهوریت و که امارت او که بل یو نظام په افغانستان کی حاکم راځي، موږ به د هر بشر د هر انسان د اساسي حق لپاره مبارزه کوو او د دوی ژغ به پورته کوو او دا زموږ د ټولنې د ټولو وګړو د هر انسان د هر وګړي اساسي حق دی. نه غواړو چې د یو چا اساسي حق تلپس. دا چې موږ د تیر کال همدغه ورځ چې اتم سپتمبر دی د زده کړو نړیوال، یعنی د سواد نړیوال ورځ ده، په همدې ورځ څخه موږ بیرته خپل کار را پیل کړی. کونړ ته ولاړو، کونړ وټپور ولسوالۍ کې د مشرانو سره مې وکتل، ولایتي سفرونه مې بیرته را پیل کړل چې موږ د زده کړو لپاره په هر ځای کې چې چیرې موانع موجود وي، چیرې د ماشومانو پر وړاندې د یو طبقې پر وړاندې باندې خنډونه موجود وي، دا دغه ژغ به پورته کړو. په دې کې د قلملار رضاکار ټیم د مشرانو سره ناستې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړې، د نړیوالې چینلونو سره، هغه چې خبرسازو چینلونه، د هغوی سره په دې موضوعات باندې شننې وکړلې، بحثونه یې وکړله، مرکې یې وکړلې چې تقریبا ډیرو رسنیو همدغه غږ تر نړیوالو هم رسوي، او په داخل کې موږ له یو شمېر پخوانیو مشرانو
ستاسو همدغه هڅو څه ګټه کړې ده تر اوسه پورې؟
ګټه دا ده چې د عام ذهنیت لپاره دا تر ټولو مهمه ده، ځکه چې موږ یو داسې ټولنه یو چې زموږ ټولنه چې ده زیات زموږ په ټولنه کې هغه د سواد کچه چې د هغه ډېره کمه ده. نو یو عمومي ستونزه چې موږ له وخت ورسره مخ شوي یو، هغه د عام ذهنیت د جوړښت مسئله ده. موږ باید په ټولنه کې عام ذهنیت جوړ کړو. د ذهنیتونو مسئله چې ده هغه په ټولنه
کې فکر نه کوي چې ذهنیتونه د پخوا په پرتله په افغانستان کې ډیر جوړ شوي دي، که سرویګانو تراشو که نورو تراشو؟
همدغه خبره وه چې شیبر صاحب، زموږ د کمپاینونو د ټولنې د کمپاینونو یوه برخه همدا د ذهنیت جوړول وه، همدغه مطبوعاتو لارې چې موږ غږېدو، د خلکو سره د ناستو، د کمپاینونو، د موټرسایکل کمپاین، یو شمېر نور کمپاینونه چې قلملار ډور ټو ډور، یعنی په دروازه په دروازه برنامې
مننه رابشم. ننګ صاحب ته، ننګ صاحب، ستاسو په باور په دې تیر یوه کال کې چې نجونې له شپږم ټولګۍ پورته په اکثر افغانستان کې مکتبونو ته نه دي تللې، افغانانو څه له لاسه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او میلمه ویسا صاحب ته. زما په نظر دا ډېره لویه ضایعات ده، یعنی د یو کال ضایع نه ده، بلکې دا د درېو کالو ضایع ده. هغه تیر کال فراموشۍ ته ځي، دا موجوده کال بند ده، او راتلونکي کال کې بیا د دوو کالو بوج به موجود وي د تیر سنس او د موجوده سنس تا د سره نه کیږي، یعنی دا ډېر تاوان زیات.
له آصف نن سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه، بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. راوشم ویسا صاحب تاسو ته. ویسا صاحب، دغه لکه څرنګه چې ننګ صاحب اشاره ورته وکړه چې دا یو کال د درې کالو زیان دی، تاسو له چارواکو سره د طالبانو له چارواکو سره هم همدا موضوع شریکه کړې ده چې دوی څه وایي؟
موږ په ولایتونو کې د ولایتونو د ریاستونو د مدیریتونو په سطح باندې، یعنی د لوی رهبری په کچه چې د دې کمه ده، په هغه کچه باندې لا موږ بحثونه نه دي پیل کړي چې مثلا د لوی رهبری سره د دې موږ خبرې وکړو. په ټیټه سطح په کچه باندې چې موږ کومې خبرې کړې دي، همدا خبره مورته کړې ده چې زموږ د وخت جبران چې دی دا ډېر سخت دی، او بیا خاصا زموږ د ټولنې د نورمونو د ارزښتونو پر بنیاد باندې چې کمه صدمه زموږ یوه طبقه خوندې ویني، هغه نجونې ویني، ځکه چې دلته در وخت وړاندې مثلا هغوی ودیږي یا زده کړې پاتېږي، دلته دوی ته ضرر رسېږي، او وخت مثلا د دوی ډېر مهم دی. یعنی تر نارینه طبقې د ښځینه وخت په دې مهم دی، د زده کړو وخت چې بیا دوی دغه چانس پیدا کولی نشي، بیا دوی په د ژوند په ټولو مراحلو کې دوی ته دغه چانس څوک نه ورکوي. نو که چیرې د دوی مثلا یوه ورځ ضایع کېږي، هغه لکه کال داسې ده، لکه میاشت داسې ده، مثلا دغسې د دې وخت چې دی د نجونو د ښځینه طبقې وخت زموږ په ټولنه کې د زده کړو پر بنیاد باندې ډېر مهم
دی. وبخښئ، د طالبانو له همدغو ټیټ رتبه چارواکو سره چې تاسو کتلي دي، مثلا دوی دې ته څه ځواب لري چې په بلخ، کندوز، هرات او بادغیس کې اسلامي اصول مراعاتی شي او نجونې مکتب ته تلی شي، خو په ننګرهار کې، په جلال آباد کې نشي تلی، په کندهار کې نشي تلی، او په ځینو نورو ولایتونو کې؟ علت یې څه ده؟
یوه ستونزه چې اصلي خبره نه کېږي شیبر صاحب، هغه دا ده چې ننګ صاحب هم په دې باندې ډېر خبر دی، ځکه چې موین پاته سوی دی، د معارف ستونزې ورته معلوم دي. افغانستان معارف دپاره مثلا دومره بودیجه نه لرله، افغانستان دومره دغه نه درلودی، ظرفیت یې نه درلودی چې موږ په ټوله سیمه کې د خپل معارف موږ مخ یوسو، ډیرو زیاتو مرستې ته، ډونرانو ته، او یو خاص بودیجه د معارف په برخه کې اړتیا وه چې باید معارف لرلی. بدبختانه زموږ دغه بودیجه چې ده دغه بسنه نه کوي، نه پخوا وه په جمهوریت په وخت کې، او اوس خو بیخي بسنه نه کوي. دا چې د نړیوالو ډونرانو مرسته نهشته، دا بیا بیخي مثلا یو بل
دا څرنګه بودیجه ده چې فرضاً نه دلته سوال ویسا صاحب دا څرنګه بودیجه ده؟ البته د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده چې وروسته په دې بحث کې برخه راسره واخلي. دا څرنګه بودیجه ده چې په بلخ، کندوز کې شته، په نورو سیمو کې نشته؟ آیا د پکتیکا، د لوګر او د کابل او د پروان جوني د کندوز او د بلخ ترنجونو ستونزمنې دي؟ آیا هغوی په معتبر دي؟ یعنی
شیبر صاحب، ما مطلب وخت د خبره دا ده چې موږ یو شمېر سیمې په افغانستان کې لرلې چې هلته ستونزه وه، د وخته موږ د نجونو ښوونځي نه درلودلې چې هلته مثلا بیخي باید د سره ښوونځي ایجاد کړي. دا کم تعهد چې دی ورکوي، حکومت یې ورکوي، امارت یې ورکوي، دغه تعهد خپله نه دی پلي سوی. ګوري دغه د شپږم ټولګي پرې چې دی وایي دغه تعهد، ګوره په ټول افغان هغه سیمو کې موږ 200 ولسوالۍ لرلې چې هلته بیخي د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه، تر شپږم ټولګي پرې د نجونو زده کړې نه وې. دلته باید یو خاص څنګړې بودیجه باید ورته وټاکي چې دغه سپری حالت دی راپور لیکي، سپری حالت هماغه چې سپری روان دی.
نو مننه ویسا صاحب، مننه ننګ صاحب سره به دا موضوع بلم ننګ صاحب سره شریکه کړم. ننګ صاحب وبخشئ، آیا دیتل باید افغانان صبر وکړي چې په فلانی ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نشته، هلته باید مکتب جوړ شي، له هغه وروسته بیا په ټول افغانستان کې نجونو مکتب ته لاړ شي؟
دا اوس چې کوم حالت دی، یعنی دغه چې اوس ما درته ویل چې درې کاله منفي تاثیرات یې په جلکیو غورځولې دي، مګر تر 200 ډېر ولسوالیو کې خزینه معلومې نه درلودلې، او په همدې شمېر ولسوالیو کې خزینه جلکۍ په متوسطه دورې کې موږ نه درلودلې، یعنی ابتدایه کې مې دا نو چالتا تولید نوی بیا په مکتب کې ورته معلم نوی خو طبعاً د افغانستان اتلس ولایته له دغسې مشکل سره له پخوا نه مواجه وو او دا ولایتو کې جګړه وه یا مثلا دولتي حاکمیت پکې نه و نو دا ساحه ډېره کمزوري پاتې شوه. په دې کې مختلف ولایتونه راځي، پښتانه پکې ډېر دي، دا نور ولایتونه هم راځي. نو د معلم تربیت شپاړس ولس تر شل کاله وخت ضرورت لري. یعنې داسې نه ده چې له لسانسه فارغه سي دا بیا معلمه سي، شپاړس کاله درته ویلی، هغه نور اکمال د تخصص ته ضرورت لري، رشتوي میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه په رشتو کې دا اصلاح وروزل شي. نو دا مزل ډېر اوږدېږي، که داسې هره یوه انقطاع پکې راشي دا مزل اوږدېږي. نو زه مسلې د بودیجې سه، مسلې د فکري سه، دا خو اوس فکري مسله ده چې ګویا مکتب دې بند وي، نو دا تر ټولو لوی چالنج ده. دا باید هوار سي، دغه ذوق سي.
دا ننګ څه وبښي که چېرته د بودیجې موضوع یې چې طبیعي خبره ده، د بودیجې موضوع هم تر یوه حده پوره شته، لیکن شخصي مکتبونه ولې بند کړي دي؟ هغوی خو په خپله ځان ته بودیجه لري او په خپله خپل کارونه مخته وړي.
د بودیجې بحث به زه فکر نه کوم چې وي، که عموما که بودیجې بحث وای خو د الیکانو بم بندو، ابتدایي بم بندو او دغسې نور اثرات درېمو، دا بحث خو تر اوسه واضح نه ده. یعنې دا تاسې چې وایي چې د بودیجې په سبب باندې دا دولت اعلان کړی ده، زه په خپله پې آګاه نه یم. ما دلیل د طالب نه ده اورېدلی چې دوی ولې بند کړی ده مکتب.
تر اوسه پورې چې له ازادي راډیو سره په تېر څه باندې یوه کال کې د طالبانو استازو د تعلیم په برخه کې خبره کړې ده، زه خپله د یوه ژورنالیست په صفت باندې په دې نه یم پوه شوی چې علت یې څه دی. کله فرضاً یو وخت د طالبانو یوه چارواکي په همدې ازادۍ په څپو کې پروګرام کې برخه اخیستې وه، هغه وویلو چې په کندوز کې شرایط مساعد شول، هلته تعمیرات وو، نو ځکه نجونې مکتب ته ولاړې. نو ما له هغه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې ډېرې ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره شته که په کابل کې؟ یعنی هغه ته فکر کوم ځواب نه درلود، خو دوی ویل چې تر ثانوي عمره پورې. بیا بد دلته یو بل سوال هم دی، البته دا سوالونه ټوله بیرته طالبانو ته راجی دي چې د طالبانو ویان ته مو هم بلنه ورکړې دی چې په دې بحث کې سره برخه واخلي. یعنی یوه سیمه ولې لومړیتوب لري له بلې سیمې سره؟ ولې فرزن بلخ، ولې بادغیس، ولې هرات؟ ولې د هرات نجونې مکتب ته لاړې شي او د بدخشان نجونې مکتب ته لاړې نه شي؟ ویسا صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
مثلا مشخپل یعنی یو ګون حالت چې رامنځته کیږي، زموږ خپل لار ورکیږي. مثلا زه خپل مزار چې دا اوس تللی وم، په مزار کې ښوونځی شته، نجونې زموږ خویندې روانې دي ښوونځي ته، روانې په یو شمېر سیمو کې شته. اما همدغه سیمه کې چې تر ټولو مثلا شرایط هم ورته برابر دي، زمینه هم ورته برابر ده، هلته بیا بندیږي. یعنی دغه یو جبري حالت دی، دغه په زور مثلا د یو چا حق اخیستل یا دغه څخه هغه محرومول، دغه حالت چې دی دغه یو نوه په اصطلاح ظلم دی، جبر دی، چې دغه جبر باید دی واضح کې بانې دې ته ونه لټول شي چې مثلا دا په دې دلیل دا دلیل. که اقتصادي ستونزه ما وویلستا، اقتصادي ستونزه موږ د نړیوالو ډونران سره پخوا زموږ حکومتونو دولتونو همدې معارف حلوله، باید حل شي. مثلا یو شمیر بهانی و فرهنګي و اسلامي دی ورته دقي حجاب دومره لوی مثلا نه ده، دا باید حل شي. ځکه زموږ ټول خوندې په حجاب کې تلې، په حجاب کې وې، حجاب یستا، حجاب زموږ د ټول شرعي حجاب دی. دغه بهانه چې دغه باید لری شي، که مثلا دغه بهانه یو سیاسي فشار په ډول باندې د افغان ټولنې دی کاروي، دغه شی نو موږ ته د منلو وړ نه دی.
ویساسب مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د افغان جونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي آصف ننګ او عطاالله ویسا. زه احمد شپږ ساس کوربه یم، له بې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کوم.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221120401، تکراروم 00420221120401. تاسو د سکایپ لارې هم په خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. البته د واتس اپ شمیره مو د دې لپاره کار نه کوي چې میلمه مو شاغلی ویسا د واتس اپ لارې په خبرونه کې را سره ملګری دی. که اوریدون که غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي نو د ټلیفون او سکایپ له لارې په خبرونه کې ګډون را سره کولای شي. یو اوریدون که ته مخه کو را سره ده، مهرباني وکړئ تاسو را سره یست. بله
شیبر خیر، تا ته سلام او میلمنو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړي کا کین لغمان.
وعلیکم، مهرباني همدرد.
زما خو دغه نظر ده لکه څنګه چې په کپتاکتیا کې دا مکتبونه د زنکیانو خلاص شوي دي او زبی الله مجاهد صاحب وویلې چې زه دې نه معلومات نه لرم او زه به پښتنه وکړم، نو دا خپله یو قسم ځان بې باوره کول دي خلکو ته. څنګه وزیر ته یې مثال ل خبر یو ته خبر نه او مکتبونه دي او بل یو قسم بې احترامي دي د ولس لخوا نه قانون ته راځي کیږي که نه. نو زه دا وایم چې دې ته د خلک نه مجبوره کوي، مطلب لکه پکتیا غوندې هر ځای کې خپله شروع کیږي او بیا دی وایي چې موږ یا معلومات نه لرو یا موږ خبر نه یو، موږ به پښتنې وکړو. نو دې نه به دا ښایي چې ټول ملک ته په یو نظر وکتل شي او که اسلام اجازه نه ورکوي نو بیا بلخ کې ولې ورکړي؟ مثال که نه که هغه امکانات نه وي نو ولس خو موږ نه یو، مطلب زه د لغمان نه یم، زه هم ولس یم، د بلخ هم ولس ده. نو بیا بل دا اراده چې دوی خپله یو قسم بې انتفاقي دي د ولس منځ کې پیدا کول غواړي. په دې چې اوس مثال خبرې دغه کوم علاقو کې چې بندې باید دا خلک راجیک شي او دې ته دا حکومت مجبوره کړي چې هلته هم بند کړي او یا دلته خو نه، داسې به ولس هېڅکله نه کوي لکه څنګه چې په موږ بند ده او موږ په چالانېدو خوشحالېږو. همدغه چې موږ په هماغه بلخ باندې خوشحاله وي، هر ولایت خوشحاله وي، نو زه دا هیله کوم چې دې ته د یو یو لنډ لنډ مهاله پلان اعلان کړي او په لنډ وخت کې او لا ټول افغانان دې له دې ستونزو نه وباسي، دې نه هیلۍ نه د خلاص کړي. دغه ما نظر په مخه دخه
مننه همدرد صاحب. بل اوریدونکي ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یست.
بل السلام علیکم شیباس محترم، هدایت الله هلال یم د لغمان له تلنګا له څخه سلامونه تا ته او مېلمنو ته ګران اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د راتلونکي میلمه چې خزانه زبیله مجاهد دی یا د پوهنې په برخه کې چې کوم میلمه تاسو لرئ یا په آینده کې میلمه کوئ، له هغې څخه زما پوښتنه ده چې دغه د نوي تعلیمي کال چې په دغه د اوړي موسمو کې چې شروع کېږي که نه، شروع کېږي دغه د زده کوونکو پر مخ، آیا زده کوونکو ته د البته د وان سن نه پورته اجازه ورکول کېږي که نه ورکول کېږي د دغه نوي کال؟
دا البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې لږ پښم ټولګي پورته ورشي. نه نه
غوښتنه لرم چې د راتلونکي څخه همدارنګه د ولس څخه چې تر څو د ستونزې هوارې کې د خبرو له لارې هوارې کې کومه ستونزه چې په ټولنې کې دي، زموږ خویندې چې په کورونو کې د تعلیم وخت کې ځای کېږي، باید دې لپاره ژور فکر وشي د دولت او د چارواکو د ولس په دې اړه ناسته او ضروري بورم الله دې وکړي چې دغه د نجونو آواز دوی ته وهڅول شي چې دغه ښوونځیو ته پرانیږي.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه درسره واخیسته. د ټلیفون آواز غبرګی شي او نو میلمنو ته به مخه کړو. نن چې که تاسو ته زه راشم، څه فکر کوي د دې دوه اوریدونکو په نظر باندې؟
خپل نظر څرګند کړئ. شپږ تر شل کاله وخت ضرورت لري، یعنی دا څنګه ده چې له لسانس فارغ شي دا بیا معلومه شي شپږ کاله درته ویلی هغه نور
ننګ صاحب لکه چې نصر او ننګ صاحب
رښتوي ننګ صاحب میتودولوژی ته ضرورت لري چې هغه
تخنیکی مشکل ده، تخنیکی مشکل ده. دا ټلیفون به قطع کوله تخنیکی همکار هیله کوم دې ننګ صاحب ته برتل سره زنګ وی زکه چاته راواز برتل راځي. ویسا صاحب تاسو ته کراشم، تاسو د دې اوریدونکو دې نظر په باره کې خپل نظر څرګند کړئ.
اوریدونکو نظر خو هغه مرسته د منلو وړ دی، باید دغه حق دی په ټولو سیمو کې، په کومو سیمو کې چې ولس غوښتنه کړې ده، په کومو سیمو کې چې ښوونځي پیل شوي دي، په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند دي، دا باید خلاص شي. یعنی دلته مسؤلیت دی د یو د معرف وزارت، دا مسؤلیت دی د دې، دا مسؤلیت دی چې یو نسل باسواد کړي، دروازې د ښوونځي د هغوی پر مخ پرانیزي، نه دا چې مثلا دی د هغوی ممانعت وکړي. موږ بالکل د هر په هر سیمه کې په هر ځای کې په کوم ځای کې چې ښوونځي نه و، په خو هم دا غوښتنه کوله اوس یې هم کوو، بیا یې هم کوو، او له ټولو ولس د ټولو خلکو څخه غواړو چې غږ پورته کړي، غږ ورسوي، سره منسجم شي، تر څو چې ستاسو اولادونه د زده کړو څخه محروم نسی، بي سواد پات نسی، د ټولنې د اوجو بار نسی. هر وخت موږ په خپل تبلیغ کې ټولس ته کو خلکو ته کو د ولس په انسجام په برخه کې امدا کو.
ویساسر ولس څنګه منسجم شي؟ ولس څنګه منسجم شي؟ آیا فکر کوي چې مظاهری وکي د نجونو د مکتبونو د پرانستو له خاطره څوک
زموږ جوړښتونه دا دي چې پر ځینو شیانو باندې ځینې نرخونه چې زموږ ټولنه لري ځینې ارزښتونه لرو کښېني مشران کښېني مشران دغه کومې موضوع مسلې ته حل لاره ومومي. مثلا ولې هغه اصلي ستونزه چې د هر مشکل چې دی حل لاره لري داسې نه ده چې دغه موضوع دومره لویه ده چې حلېدلی نشي. که زموږ مشران کښېني په د ولسوالیو په سطحه باندې د ولایتونو په سطحه باندې او د هېواد په سطحه باندې دغه موضوع ته یو حل لاره پیدا کړي. داسې نه چې مثلا ډېر وخت مظاهره یا داسې دی چې خلکو ته مزاحمت سوی وي. زه وایم چې په ناستو باندې د ولسوالیو څخه د ولایتونو څخه د هېواد په سطحه باندې ټول باید کښېني او د مسؤلینو څخه خپل د اولادونو حق وغواړي. ورته دغه مسؤلین چې هر څوک چې ولې یو خبره خو به دی هم اوري کنه اوري، دغه د معارف مدیریت چې کوم دی دغه خپل غږ بیرته خپل مرکز ته رسولی سي کې نشي رسولی. د هغوی څخه وغواړي چې راځي په کومو دلیلو باندې هغه دلیل موږ ته قناعت راکړي. که زده کړه مثلا فرض نه ده، زده کړه لازمه نه ده، دغه نجونو باندې دغه فرض نه ده او اړتیا نشته، هم موږ ته قناعت راکړي. یو قانع کوونکی جواب موږ ته ووایاست. نو په یوه شي کې چې موږ د ولس څخه هر وخت غوښتنه کړې ده هغه دا ده چې تاسو یې حق وغواړي. موږ داسې سیمې لرلې څاروان شیبر صاحب چې ډېر وخت هلته بیخي ښوونځي ونه، بیا موږ ورلو د خلکو سره کښېناستو. هغوی ته مې وویل چې ول څوک موږ ته ښوونځي راکړي؟ موږ المعارف ریاست د معارف مدیریت تاسو غوښتنه وکړي، عریضه به موږ یوسو، درته منظور به کړو، رابسو ښوونځي به درته جوړ کړو. ډېر دغه زموږ د ولس ستونزه همدغسې ده چې ډېر وخت دی هغه ما ادرس نه پیژني چې کوم ځای ته دی ولاړ شي، دا غوښتنه چیرې وکړي. دغه ستونزه موجوده وه، یعنی په ډېر دغه سیمو کې چې ښوونځي بیخي ایجاد شوي نه وې. د معارف د مقررې له مخې چې باید هلته ښوونځي ورکول شوي وای، هلته ښوونځي نه وه. او دوی پیدله نه مشران دغه د سیمې خلک چې ښوونځي څوک ورکوي، کومه اداره یې ورکوي، دغه مربوطه اداره دی پیژندل. نو زما له هغه طبقې د ځوانانو څخه هیله دا ده چې په دې کې دوی د ولس سره کار وکړي، ولس منسجم کړي، دوی ته دا ذهنیت
ورکړي. مانانه را بشم ننګ سپ مخکې ټلیفون کې ستونزه وه. ستاسو په نظر حل لاره څه ده؟ د بشر د حقونو هغه یوې استازي د هیدربار ژغ مې د خپرونې په پیل کې خپور کړو، هغه وایي چې د پکتیا په څیر باید د نورو ولایتونو خلک هم هڅې وکړي چې ښوونځي پرانستل شي. البته د پکتیا د مرکز او د سمکنیو د ولسوالۍ د نجونو د ښوونځیو برخلیک لا معلوم نه دی چې بیرته بندوي او که به پرانستی وي. ستاسو په نظر حل لاره څه ده؟ ننګ صاحب،
ایډیال لاره دا ده چې امارت تصمیم ونیسي دغه د الله تعالی د حکم مطابق چې الله تعالی علم فرض کړی ده په نارینه او په ښځو باندې، هغه دی الله تعالی هغه حق چې بنده ته ورکړی د خپل یو بل بنده یې ترېنه وانخلي. یعنی حجت او دلیل او برهان که وجود ونه لري نو ته بحث به وي. نو زما په نظر باندې یعنی اساسي حل یې دا ده چې امارت تصمیم ونیسي مکتب خلاص کړي. نور حلونه چې موږ پرې کوشش کوو چې کله د دولت اراده باندې یو شی بند شوی هغه بیا تاثیر نه کوي. تاسو اگر چې ویسا صاحب نه ډېرې پوښتنې وکړې چې ولس به څه وکړي، ولس یعنی د دولت د تصمیم په وړاندې ټول تصامیم ایستي.
مطلب دا دی مثلا آیا په پکتیکا کې فرضاً خلک له خپلو چارواکو دا غوښتنه نسي کولای سي په پکتیا کې ښوونځي پرانستل نو په پکتیکا کې هم پرانیسي؟ په لوګر کې خلک دا غوښتنه نسي کولای چې تاسو یې په بلخ کې خلاصوي نو لوګر څه ګناه کړي؟
دا پیامونه ډېر زیات دي. ما یو عربي مرجع کتله د العربیه نشر کړې ده، لکه اصولا د ډېر منابع ستاسې دي راډیو د پالیسۍ په خاطر باید د بلې میډیا نوم وانخلم. یعنې داسې څه یې کړی ده چې په تېر یو کال کې تر ټولو لوی لابي، تر ټولو لوی کمپاین د ولس پیامونه چې سوي دي هغه د مکاتب د پرانستو په حیسه کې سوي دي. یعنې تر دې نه زیات بل پیام په افغانستان کې چې ټینګار پرې سوی ده بل نسته. د ولسونو خو غوښتنه ده. یعنې زه تاسو ته کوی هم چې ولس اراده څنګه ده چې ثابتې کو په انډیکیټر باندې په شاخص باندې هغه داسې ثابتېږي چې تاسو بلیدل چې مکتب نسته په دشت کې جلکه یو لیکان درس وایي ایوان لاندې درس وایي دلمر لاندې درس وایي یعنی سیمفونه به نه وو مکتب به هم نه وو اما معلم براتو لیکان او جلکه یو به درس ویو د دې معنا دا ده چې دا د ولس اراده دغه ده چې څوارلس میلیونه انسانان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موجود دي د سواد آموزۍ په سیستم کې ډېر سره کورس موږ درلودلو معنا یې دا ده چې خلک دا شی غواړي یعنی چې دا تر دې نه لویه دلایل بل نسته دا اوس تاسې وګورئ چې مهاجرتونه څومره سوي دي یو برخه اعظم یې د خپلو جلکیو د تعلیم د سرنوشت لپاره توکیران ته تللي څوک پاکستان ته دا خو دا وطنونه بند دي ویزې او دا خدمات او دغه شیان هم نسته که دا وایي شاید ډېر وتلي وایي زه وایم چې د دولت د مشروعیت لپاره د دولت د جایګاه د تحکیم او د صلابت لپاره یې هغه مسله چې د ولس سره اړه لري او هېڅ بحرانزام نه ده مشکل هم نه خلق کوي او فرض هم ده او ښه کار هم ده او د وطن د آبادۍ د عمران او د دولت د ثبات لپاره ډېر کومک کوونکی ده د اقتصادي چرخ د ګرځېدا لپاره دا مساهمات دا ونډه یعنی توانمندسازي ده بالاخره موږ یو مور باسواده کوو هغه اولاد روزي هغه د موږ پلاس کې د موږ له مکتب نه محرومه کړی لې خدای شناسي نه موږ دوی محروم کړی دي په کور کې کېنولې دي درس هم خزه ورکوي موږ مکتبونه خو د جلکیو جلکی خزه معلم درس ورکوو یعنی اتیا پنځه اتیا فیصد سیستم موږ خزینه یعنی خزه محوره او د موږ تعلیمات خزو نو داسې دلیل مشکل هم نه وو نو زما په نظر دا چې پیغام رسانی سوي ده کمپاین سوي ده ګلی سوي دي اعتراض سوي ده هرڅه سوي دي او صمیمانه تقاضا وین به حد زیاتی سوي دي خو باید او زیات چې زاورم د ځینې طالب مشرانونه دوی خو انکار ژبه نه کاروي ځکه اوس مشکله ده چې ګله وکړو دوی وایي چې تعلیم فرض ده لازم ده مونږ یې خلاصو خو ماقتن بند دي امر ثانی پوری بیا چې وایي چې امر ثانی چې شاید خو برت نه وایي دا یو نیم کال تیر شو نو حساب بند یې هم داسي
مننه نن څه ویسا سب بیا هم که امده موضوع تراشو حل لاره تاسو پڅ کی ګوري ځکه چې په یو ولس کې چې مکتب نه وي هلته به نه پرمختګ وي نه به تمدن رامنځته کیږي نه به نوی نسل روزل کیږي خصوصا د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه مشهور خبره ده وایي که یو نارینه باسواد شي یو نسل به باسواد شي او که یو نجلۍ باسواد شي شپږ نسل به باسواد شي حل لاره څه کی ګوري
حل لار خو موږ چې دا وویل چې ناری مو ویل ټول مو ویل په خوا مې هم دا ویل چې یو حل لار موږ درو زده کړه ده په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه چې کیږي هغه باید پر زده کړه باندې وشي هغه ځکه چې زموږ د بېسوادۍ کچه د دنیا څخه ډېره پورته نظر زموږ نفوس ته نظر زموږ اراضي ته زموږ د سواد کچه چې ده ډېره ټیټه ده او نسته مثلا سواد باسواده وګړي ډېر نه لرو او زده کړه مثلا هغه سي معیاري نه ده نو یو حل لار موږ لرو چ هغه زده کړه ده چې د ټولو بدبختی او څخه راووز د ټولو تاریکی څخه راووز له احتیاجی راووز له دنیا څخه دی او خپلواک افغانستان په وړا په خو باندې چې زو نو هغه تر ټولو مهمه
bale
خو بدبختانه دلته حکومتونه په دې کې کوټلې ګامونه نه اخلي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي که حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي زموږ دغه ستونزه حل کیږي ولس غواړي موږ غواړو دنیا غواړي یوازې دلته یو خبره راځي پاتېږي چې هغه راځي د مسؤولې ادارې ته مسؤوله اداره باید د دې لپاره لازم ګام واخلي
مننه ویساسب ننګ صاحب یو موقتی حل لاره آیا ممکنه نه ده چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي تاسو چې ځینې افغانان د تعلیم له خاطر د نجونو د تعلیم له خاطر له افغانستان اوسي ځینې کسان چې په بهر کې دي دا ممکن نه ده چې دوی په آنلاین ډول خپل خپلوانو ته درس ورکړي نن څه نن صاحب نه سره اورو لکه چې نه پېژم ستاسو ټلیفون کې څه ستونزه ده بیرته بل سره تاسو ته زنګ ووهو ویسا صاحب تاسو ته که زه دا پوښتنه راجې کوم څرنګه آیا ممکنه نه ده ځینې افغانان چې په بهر کې دي دوی خپلوانو ته درس ورکړي بلې
بالکل په هغه سیمو کې چې په افغانستان کې په شهرونو کې په ځینو ځایونو کې چې موږ لاسرسی لرو، افغانستان کې خو ډېر وخت دغه لاسرسی چې دی دغه ډېر وخت ممکن نه وي، لکه انټرنیټ مثلا یا مثلا ټلویزیون یا نور شان مثلا چې وسایل چې لازم دي موږ وسایل نه لرو لاسرسی. که لاسرسی ولرو په بهر کې افغانان مسلکي افغانان کولای سي چې وا کورنۍ یو کلی یو ولسوالی خاص خاص سیمې دی وټه کې او اداګې د پاره مثلا دی لابي وکي پندریزینګ کې پاند راځي
وساتل او بخښي. نه نه یعنی کته او بخښي او بخښي یعنی په لویه کچه باندې ممکن بیا هم مشکلات رامنځته شي او کېدې شي چې د طالبانو چارواکي ممانعت وکي. نه په وړه کچه باندې مثلا زه وغواړم کوم لوسه پوري، زه وغواړم یا تاسو وغواړئ چې د خپل تر لور ته د ماما لور ته د گاونډي لور ته یو لاسو کسانو ته یو چرته تاسو آنلاین زده کړه ورکړي، آیا دا ممکنه ده؟
بېخي ممکنه ده. همدا اوس یې موږ لرو په ځینو سیمو کې اته ښوونځي لرو د خواندو د پاره لرو، یعنی واځ نه دا چې مثلا د یوې کورنۍ د پاره لرو، د یو پر د پاره هم نه لرو چې مثلا د یو پر د پاره، بلکې موږ یو دی یو ټولګي درې ټولګي څلور ټولګي پنځه ټولګي دغه سی ټولګي لرو. یعنی دا ممکن ده چې کوم وخت ورکو هغه افغانان چې مثلا امکانات لري د دوی څخه هیله کو چې په دغه برخه کې دی د افغانانو لاسنیوي وکي مرسته وکي. یعنی موږ هغه کورنی شووندي چې سپورټو موږ اوسم په افغانستان په یوشمیر ولسوالي په سیمو کې لرو، یو لار دا ده چې مثلا موږ ډیر مسلکي استادان نه لرو، نو بیا یو څه امکانات یو ته برابر کړی دي د انټرنیټ چې آنلاین زده کړی هغه ته زموږ ټیم کې خپل د کلملار رضاکار
بله. ننګ صاحب ستاسو د ټلیفون نن هغه نه کوي یاري نه کوي آزادي راډیو سره، څنګه تاسو څه فکر کوئ په همدې برخه کې چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي، آیا څومره امکانات شته چې دوی آنلاین د خپلې کورنۍ نږدې غړیو ته چې نجونې دي هغوی ته تعلیم تدریس وکړي، آیا ممکنه ده؟
یو د ممکناتو خبره ده، یو د په اصطلاح د مشکل اصلي مسله باید سره ارادیابي کی. یعنی که د طالبانو اسلامي امارت په دې خاطر چې د جلې بیرون راتګ په صنف کې صحیح نه ده، نو بیا د آنلاین او آفلاین زده کړو بحث کیږي یا دې ته ورته نور بدیل تعلیمات چې له بدیلو لارو نه چره جوړي وکړي. اما که په امارت کې دا تعلیم او دا مکتب بند وي، بیا چې جلی دوه کاله ویلې درې کاله ویلې هغه ورته معاوضه کېږي نه په رسمي توګه، یعنی د دې په ډیپلوم کې تاثیر نه لري. دا به درس حاصل کړي، زمرې تعلیمي به حاصله کړي، اما څه به نه وي. دا باید دولت جواز ورکړي، یعنی اول دې دا دروازه خلاصه شي، اول دې دا غوټه خلاصه شي. مثلا د افغانستان خو مشکل نشته، ما درته ویل چې د دنیا په دا 200 ملکونو کې تنه په افغانستان کې دا پدیده را پیښه شوې ده. په دا ډیر تلویست اسلامي هوادو کې هم دا شی نشته چې مکتب دی بند شي. که بیا مسله د لباس وي، او لباس تغییر کوي، یعنی په افغانستان کې خو مسله په دې حال ده چې غالبه توګه یعنی اغلبي توګه چې د جلکۍ او مکتب ته جلکۍ خزینه معلمان دي، په نصاب کې مشکل نشته، په لباس کې مشکل نشته. که اسلامي امارات مشرانو ته د لباس مسله خو تاسو نمونه وروخه یورته دغه لباس نه د ټول به امغه رعایت کوي، نو دا مسله چې نوي د نصاب مسله چې نوي کلتوري مسله نوي د خدماتو مشکل نوي، هم ماشته هم خدمات ته مکتب ته هم سنسه.
طالبان کلتور یادوي، البته طالبان کله ناکله کلتور یادوي، خو بیا د کلتور په برخه کې دا سوال ده چې په بلخ کندوز او په بادغیس کې بیا ول کلتور سم ده او په میدان وردک کې سم نه دی.
شیبر صاحب کلتور خلوی باسه، یعنی کلتور چی شي څه شي دی، کوم ارخ دی کلتور سره مشکل ده چې دا دوی واضح سي. یعنی کته څه وضاحت وي چې زه په باس وکم، اما ما ته وضاحت نسته ځکه دوی خدا خو عام اصطلاح ده. کلتوري مسله کې لباس راځي، په کلتور کې هغه رواج دی، میتودولوژي دی، مکتب دا پکې راځي، یا غیز وختي ده یا نه وخت ده، په غرمه کې ده یا د شپې لیسې دي یا فلان ده چې دا ارخ نه لګوي. نو دې کې به څه مسله دي موږ د اطراف، زه په خپل د پوهنې وزیر ومه او موینه ومه، دا سیستم ما لیدلی ده د اطراف. په اطراف کې زموږ د الیکانو او د جلکیو لباس هغه اطرافي ده. تاسو بلې دلی په اورزګان کې زابل کې ویلمن کې الکان خړ خړ کالی اغوستي دي، یا د مخپل کلی هغه دی کوسي لباس دي کور لباس اغوستي دا وردی جلکې هم په همدې ترتیب سره. بیا چې دا د جلکې یو لیک په بهتري په دی ده چې هغه ایجاب چوي اسلامي ایجاب، یعنی سپین ټکرای ده او تور لباس ده پټ، نو دا اسلامي ده. کتر دی پورته اسلامي کوم نمونه وی چې هغه ورکو دا جلکې یو ته چې دغه واغوندي نو هم صحیح خو وی خی. نو زما په نظر د زده کړو متوقف کول دا ډیر لوی تاوان ده، دیکته دلیل نسی پیدا کېدلی. دا ملګری چې دې قصې اورم مجهوله مبهمه قصه وو کې دا د خدای لار نه ده، د خدای بندگانو سره دغه تعامل نه ده، د خپل مسلمان رعایت سره دا تعامل نه ده چې ته ته ګونګه مسله یادوي اصلي دلیل ورته نه وایې. مکتب جلکۍ بند تاوان، د مملکت تاوان، د نسل تاوان، د کورنیو تاوان، خو شرایط برابر کړي. په کدي کتابو کې چې ما لیدلې دي، یعنی زما مخته دا ټول میتود پروت ده، ته په خدای باور وکړه چې ما په کې کوم خلل نه ده لیدلی. خو بیا نصاب متغیر عنصر ده، ثابت شی نه ده. که کوم شی دی تغییر وړي خو په تغییر به کو د باندې کار وکړي. اما دلیل ورته وایي ولس چې دا په دې دلیل دومره وخت نیسي زمونږ نه، تاسو راته حوصله وکړي او له دې صبرم تشکر کوم. نو دغه زما په نظر باندې دلتنګ حالت ده، ښه حالت نه ده، تاواني ده. مشروعیتونه تر سوال لاندې راوستي دي. په خپل د طالب لپاره ډیر تاواني ده، ډیر زیات تاواني ده. دوی به په خپل بیا په دې باندې په قیمت یې پوسی چې دا مونږ دغه د ولس لپاره باید دا کار کړی وای. اوس خارج پریک ده، دنیا پریک ده چې هغه چیغه وږي. دنیا نه دی بشر دی حقوق او غم مور سره ده، نه له امریکا سره، نه له غرب سره، نه له شرق سره. د مونږه درد د مونږه درد ده. نه دا مسئله اوس مونږ ته ثابت شوی دی. زه د یو چارواکي په توګه پخوانی زه پی پیګم چې څومره لوی لوبه وسو دی ولسونو پر سر باندې. مونږ پی پښیمانه یو په دې تسلسل کې. اما د دې ولس لپاره چې څه شی دی باغه که خو باغه باندې خو پیغو تاوان زوی طالب دي دي خپل ولس لپاره په خپل تصمیم نه سي دوی دي خوشاله کی. دوی ته دی وایي چې دغه د منګه دیدګاه ده، د منګه دورنما ده، د منګه غی اسلامي نظر ده. دغه پر بنسټ باندې دغه د تاسو دغه کار منګه وکو، دا چې نصاب جوړ کو، دا ګټور ده، دا په پاینده کې تاسو دینه دنیا جوړه کی. نو چې به دا ارته جوړ جوړ دي
د تاسو ځنی څرګندونی طالبانو ترجیح او د خبرونې لپاره هم طالبان باید دې ته ځواب ووي. د طالبانو وایم چې بیولا مجاهد ته مو بلنه ورکړې و، را سره منلې و چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي، خو دوی ټلیفون نه اخلي. لکه څنګه چې ننګ صاحب تاسو وویل، د طالبانو یو چارواکی چې له دوی سره کار کوي ډاکټر فاروق اعظم، یخه په ښکاره طالبانو ته د علماو په غونډه کې وویل چې تاسو د نجونو له مکتبه د ابن لادن قضیه مه جوړوي چې بیا بهرنیان درته راشي او په تاسو باندې بمباري وکړي او بیا تاسو په شل په شل سره روان شي. ویساس بیا هم که حلارې تراشو، تاسو دې لپاره چې د مکتبونو په برخه کې مدني فعالیتونه کوي، کدا کې سم داسې روانه وه؟ مثلا میاشتې میاشتې وخت نور ونې، دا اوس د ګرمسیر حقم وخوړل شو، بیا ژمی راځي، بیا په ژمي نه وخت تېری شي، موقتي حلارې په څه کې ګوري؟
شبر صاحب موږ موقتي حلارې مثلا لکه دنیا چې ورته لري، موږ هماغه سي موقتي حلارې مثلا ورته نه لرو، ځکه چې موږ مسلکي معلم نه لرو، موږ وسایل نه لرو، نت ته لاسرسی نه لرو، ټلویزیون ته لاسرسی نه لرو، راډیو ته لاسرسی نه لرو، ټابلیټ چې مثلا کم ټابلیټونه کاریږي، دغه د آی پیډ دا شان کاریږي، هغه امکانات هم موږ ولس نه لري، موږ ولس غریب دی. نو ځینې دغه موقتي حلارې چې دي هغه له ډېرو ګڼو ستونزو ډکه دي. یوه حلار چې ده هغه چې هر وخت د حکومتونو مسؤلیت دی، ولې مسؤلیت په مسؤلانه ډول باندې نه اجرا کیږي، نه تر سره کیږي، موانع پکې رامنځته کیږي، نو زموږ څخه ټولې حلارې دا ورکیږي. ځکه چې غربت دی ولس او دی ولس اړتیا دی ټولو اسانتیا و نشتون هغه څه دي چې ټولې حلارې یو ځای ته راځي، چې هغه حکومتي مرجع ده، چې حکومتي مرجع ټول امکانات برابر کړي.
مننه ویسا صاحب. د لغمان یو اوسیدونکي د مریم په نوم چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده، د دې سرګندونې اورو.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات پتم او هیله مخودله چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنکړه، په ختیځ ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هیله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خوانځي به شروع شي، موږ ته به اجازه راکړي موږ به خپل خوانځي ته لاشو، نو زموږ هیله بیا هم له خاور سره خاور شولې.
د ختیځ ولایتونو یو بل اوسیدونکي د ننګرهار اوسیدونکي ځلا چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دی وايي،
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د انجونو پر مخ د مکتب دروازې نه دي پرانستل شوي. په دې تمه او امید باندې مې چې تر څو زموږ لپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
ننګ صاحب، دغه رقم څرګندونی چې نړیوالي اوري، ملګری ملتونه اوري، آیا ممکن ده چې طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
ما خو شیبر صاحب چون زه نه ده کنه د بهرنیانو تاسو وایي چې دوی به د جلکۍ او د مکتب لپاره دوی موقف ونیسي. دوی ته د بشریت موضوع زمګ سره حل ده، دوی سره دا مسله نشته. که اوکراین ټول تباسي، که افغانستان ټول تباسي، دا تحریم چې لګولای دا انزوای چې لګولای چې تلويخ مليون انسانان د مرګ او لوګي سره مخامخ کړي، دوی سره به ته د بشر غمي.
او بس یو خود دولتونه دي، انتقادونه دي او دا خبرې دي، لیکن په همدغه پرمختللي نړۍ کې سازمانونه دي، بشري ټولنې دي، مدني ټولنې دي، مثلا هغوی لپاره هغوی په خپل چارواکو باندې فشار راوستي شي، هغوی د انتخاباتو په برخه کې په دوی کې دوی ته رائے نه ورکوي. یعنی مثلا کته غننن د جرمني سر اعظم شولتز وغواړي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، په جرمني کې نیمایي رائے چې میرمنو دوی ته ورکړي دي، هغوی انتقاد پکې چې ولې زما مطلب دادی
پر رایه باندې خیر ترامپ غوندې سړی تم رایه ورکوي، برلسکونی ته په رایه ورکوي. په دنیا کې دا مسله خیر دی ته زه بحث د منګو تاسې نه ده. زه به راشم دغه د نړیوالې ټولنې فشارونه، د هغوی همکاري، د دوی مراودات، دا تر څو چې دولت رسمیت پیدا نه کړي دوی هغه خیراتي معامله پر مخ وړي. اما د زده کړو مسله په مخ نه وړي. تاسې پوهیږئ چې بانک، نړیوال بانک، شپږ سوه میلیونه ډالره کومک وکړو، 150 میلیونه د معرفي ماتله کړی دي. یعنی انور سکتورو ته ویل چې دا به ورکو لکه صحت او د انور مسلو ته. زما په نظر هر هغه طرحه چې کوي هم او د طالبانو له خوا وړاندې شي نړیوالو ته، چې دغه مشکلات موږ لرو، نړۍ به په دې بابت کې ممکن تر یو حده کومک وکړي. ام هغه سی به ونه کې لکه د یو مشروع دولت سره چې کوي او قانوني دولت سره چې کوي، بیا به دا د قانونیت مسله دوی بهانه کوي چې دا قانوني دولت سره موږ تعامل لرو یا نه لرو. دا مسله ده. یو تاسو د بدیلو لارو او حلونو پیسې کې لارې ډېرې دي، مثلا آنلاین، آفلاین، دا سی بی مکتبونه موږ درلودلو، تاسو کمیونټي بیس ایجوکیشن، دا په کلی کې موږ مکتب چې څوک بنر اتلای شوی جلکی، نو موږ په کور کې ورته مکتب ورکو، په یو اجره کې، په یو میلمستون کې، په یو ځای کې، نو یا په جمعات کې هغه عبارت لري درس به پرکو. دا کار ممکن ده. غیر حضوري تعلیمات موږ لرو چې زمرې تعلیمي ورکو جلې ته وېشت وم سمف دې په کور کې وایا پیوشن اخلي، هر رقم شي اخلي، بیا دا تکمیل کې بیا راسي ارتقایي ورته وایو دې ته، بیا دا ارتقایي امتحان ورکي وم نه تم تلاړتي نه هم تلاړتي. دا لارې موجود لري. دغه نورې د ټکنالوژي د لارې نه، د تعلیماتو، د تلویزیون له لارې نه، دا ټولې لارې هم ممکنه دي. او تر ټولو بهترینه لارې چې ما مخکې په تاکید وکړو چې د خزینه ولخوا خزینه او تعلیم، دا په افغانستان کې په دا نظام کې خو همغه نظام وو، په همغه سیمه موجود ده. نو هغه لارونه دا ټول ممکن ده، په دې شرط چې دا رسمیت د دې دورې ولري. دا زحمت چې ته یو کال دوه کاله باسي کدا و نه منل چې درته وایي چې نه ته پشپګم کې چې وي بیرته بل شپګم وایي، خو بیا فائدہ نه لري. یعنی دا الک جلی به تر نه مستفید سي، خو اعتبار به ور نه کړل سي کرسمت و نه لري دا تعلیمات.
نو نن څه استاس په باور دا سو دي، البته نړیوال بانک 50 میلیون ډالر ته اشاره وکړه، نو کله چې مکتبونه بند وي نړیوال بانک کلی پیسې ورکړي، خپل نړیوال بانک د نن د دوی رئیس هیئت ته اجازه ته نه ورکوي ځکه چې دوی خپل په مشکلات سره مخامخ کیږي. لیکن تاسو د مخکې د نړیوال مشروعیت خبره وکړه، په داخل کې فرضاً په افغانستان کې تر نارینه و دنجونو شمیر زیات دی، په دغه میلیونونو نجونو چې په افغانستان کې دي دا خپل د طالبانو د نظام مشروعیت ته سوالیا نشتی چې مکتبونه خلاص نه وي.
خو ما تاسو ویل مخکې ما په دې باندې وغږېدم چې تر ټولو ډېر تاوان دوی ته کوي په اخلاقي لحاظ، یعنی که د نړۍ فشار نه وي هم په داخلي مشروعیت لپاره هم دوی ته تاوان کوي. او بل دا ده چې دینی مسله ده، یعنی دا کې د اسلام نړۍ اسلامي هیوادونه اسلامي سازمان د دنیا ټول هیوادونه پې خفه دي. یعنی دا څوک نشته چې څوک ووایي چې آفرین تاسو تاییدوو ډېر لوی کار هم کړی ده. په هېڅ دنیا کې هېڅ سازمان هېڅ ملک دې څه کړی نه ده. بل تاسې یو ټکي ته ډېر ظریفه اشاره وکړه، د رسمیت پېژندنې لپاره هلته کریټیریا ده یا څه معیارونه کېښودل شوي دي، چکلیست ده، لس دولس دانې دي. په دې کې یو دا ده چې ته د قانون اساسي ولري، د تا دولت لوګو ولري، بیرغ ولري، ملي سرود ولري، پلان ولري، جغرافیا یا حدود عربیا اراضی ولري. داسې ډېر مسلې پکې راغلي دي. یو مسله دا ده چې رعایت د حقوق د بشر او اساسي حقوق انساني، هغه کې د انساني حقوق په لاندې داسې بولیټ بولیټ راغلي دي. د تعلیم مکمل حق ښځې و نر ته دغه پکې داسې راغلي دي. یعنی دغه په کنوانسیونونو کې، په څو کنوانسیونونو کې، یعنی موږ دیارلس نړیوال کنوانسیونونو کې غړیتوب لرو، افغانستان یې لري، د دولت په توګه، د حکومت په توګه نه، د افغانستان د یو دولت چې د ملل متحد غړی ده، د کې موږ تعهدات لرو. نو دا ټول هغه ماتله دي. دغه تعهداتو پر بنسټ باندې بیا د مرسته جاری کیږي. مثلا موږ ته جی پی ای ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن دا په نړیواله کچه موږ غړیتوب لرو، د دوی مرستې 100 میلیونه هر کال وي، دا مثلا ماتله دي. د بانک جهانی 150 میلیون مرسته ماتله ده. دا سی ډیر دی مرستې ماتله دي. اوس ګوره مکتب نه جوړیږي، ساختمان نه جوړیږي، دا کار دی الیکانو ته هم تاوان رسیدلی. نو زما په نظر باندې دا ټول کیسات کې سړی تاوان تاوان ده. نو دا ولی ده په خپل آیا څوک د تاوان کار کوي په لوی لاس؟ چې دا تاوان ده خو مې کوي، د فائدې کار دی. او دولت د سټیټ اکټرانو په توګه، دولتي اکټرانو په توګه دا طالب خو نظام دی دوی ده. نو دوی د دولت چلن باید له دې څه سره وکړي په دې سره. دا تعلیم دی د خارجیانو لپاره نه ګټه کوي، د جلا کوي نه تاوان کوي. دا یو فریضه ده، الله تعالی فرض کړی ده دا تعلیم.
نن
څه د دې لپاره باید د دین له ځانه موږ باید دې ته ونه
مونږ. نن څه د تعجب خبره شاید دی چې په خپل طالبان مثلا وای دا زبیولا مجاهد خبرونه کې برخه ونه خسته. دوی په خپل دا خبره یو رسې وی رسنې ته په کابل کې وکړه یو دواونه مخکي، وای کده زما په لاس کې سبا سبا دنجونو مکتبونه پرانیسم. یعنی موضوع په دې کې ده چې نوچا بند کړی دي، دې ته بیا دوی هم جواب نه لري.
ما په نظر باندې د زیات طالبانو د مشرانو سره د شخصا هم کېنستم، تماسونو پرې هات په مجالسو کې، اما د دوی دیدګاه د دې مکتبونو مخالفه معنی دا اوریدلې. یعنی بحث شوی ده، داسې څوک نه وایي چې یاره دغه د اسلام حکم ده چې دا مکتب ښه شی نه ده. نو دا د نوی هیڅ یوې، یعنی ما په هیڅ مجلس کې داسې تر اوسه نه دا اوریدلې. دوی په ظاهره چې مثلا ذبیح الله مجاهد داسې نور ملګري چې د دې امارت ته ویندویان، دوی اکثره مثبته خبره کوي، یا څوک چې د دوی په نمائندګۍ په رسنیو کې ونډه اخلي هغه هم مثبته خبره کوي. یعنی انکار نشته، انکار چې انکار نه وي نو بیا سړی باید دلیل هم ونس ویلی. اوس زمونږ خبرې دي چې دا یو خبره وکړي طالبان وایي چې دغه ټولې خبرې چې د ملګري کوي دا خلک یې کوي، دغه موږ هم وایو چې دا تعلیم ښه شی ده، ضروري شی ده، دینی لحاظ لازم ده. نو موږ دا کار موقته کړی ده، نو بیا ته دلیل ورته وایه.
مننه نن صاحب. د خبرونې وروستیو ته رسیدلی وي صاحب، تاسو څه وړاندیز کوئ څه باید وشي؟ یعنی که طالبان په همدغه خپل سیستم همداسې روان وي او نجونې له تعلیمې بې برخه کیشي، څه باید وشي؟ ځکه چې دا تعلیم خو ډېر ضرور دی. د کوفیانان د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي و خبره وه، وایي د نجونو تعلیم د نیستۍ او لوږې مخه نیسي. او د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما یو وخت ویلي وو، هغه البته د تعلیم او د کار تر برخې ویلي وو، وایي که یوه ډله د لوبغاړو ولرو او نیمایي لوبې ته پرېنږدو او نیمایي پرېږدو، نو خامخا به مبارزه بایلو. ویسا صاحب څه باید وشي؟
زه بیا هم یو شی هغه ولسی غوښتنې کې دا باید ګړندۍ شي، ولس باید ودرېږي، یعنی د خپل حق د پاره که ولسونه ودرېږي، د ولس ټول اکشار مثلا مدني ټولنې مشران، مشرک مشران، نورو کلیوال مشران، ملکان او همدغسې طبقې چې ونهدرېږي، تر هغه وخته پورې زموږ دا موضوع د حکومتونو سره نه ارېږي. ولسي فشار، نړیوال فشار خو روان دی، نړیوال فشار تر اوسه پورې هغسې نتیجه نه درکړې. ګوري، یو شی چې ویل کېږي په ځینو سیمو کې دغه زموږ ولسي فشارونه دې ته لاره هواره کړې ده چې ښوونځي خلاص شي. که ولسي فشار څخه موږ کار واخلو، ولسي غوښتنه وکړو، ولس منسجم شي، په دې کې موږ حق اخیستلی شو. اما دغه په نړیوال پورې کتړی بیا پاتې یو، په رسمیت پورې کې موږ پېژندو بیا به زموږ حق هماغسې پاتې، موږ به محروم یو. ټول به وایو چې تعلیم ښه دی، تعلیم په ښه به وایو، خو ولس به محروم وي. نو زه د ټول ولس څخه غواړم، د خلکو څخه غواړم چې په دې برخه کې یو همغږي د ټولو رامنځته شي، د ټولو اقوامو، د ټولو سیمو، د ځوانانو، د سپینږیرو، د مشرانو، د ټولو یو انسجام، یو ژغ، یو واحد ژغ چې حکومت دې ته مجبوره سي چې موږ ته هم دغه حق راکړي.
ډېره مننه ویسا صاحب. د طالبانو یو مسول جنرال مبین پونم په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکل شوی دی چې میرمن مې ډاکټر ته وروسته او ډاکټر راته وویل چې ولې نارینه ډاکټر ته خپل میرمن نه ورولې. د بیا دا لیکلی دی چې زه له شرمه په خپل موبایل باندې بوخت شم او موبایل باندې مې ځان مصروف کړ. آصف ننګ د افغانستان د پخوانی د پوهنې وزیر او مرستیال او عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې مؤسس، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپار.
کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا دخا پہ رو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وج دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وج دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وج دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وج دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل بھول تر پانی وری گیلا آسمان وطنا بھول تر پانی وری گیلا آسمان وطنا ساتھ وج دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وج دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلال نہ سنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا کوئی پپارو دو کشل ہر ذکر نبی نساسی دخفکان وطنہ ہر ذکر نبی نساسی دخفکان وطنہ ساد وجود ورنہ ساپ دخمن پورشا ساد وجود ورنہ ساپ دخمن